در استودیو با خود داریم و بشنویم که چه ها در برنامه دارن. خوش آمدید سالون صاحب.
مننه سلامت و سه استری ماشین ایمی صاحب قدر من و اوردون کو تاسته هم سلامونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې شکایتونه په بې طرفۍ او امانتدارۍ وڅېړي. په دې خبرونه کې د انتخاباتو یا د پرونیو انتخاباتو په اړه بېلابېل راپورونه لرو. دغه راز اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی خبرو. لومړی د دې سات خبرونه. د انتخاباتو کمیسیون وایي هڅه کوي چې نن د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. د کورنیو چارو وزیر وایي طالبانو پرون 18 حمله کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر سره د تلیفوني خبرو په تړاو د استیزا لپاره پر څېړنو سخت انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. د کمیسیون چارواکو پرون ازادي رادیو ته وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله نشي ویلی چې څومره وګړو رایه ورکړې ده. په افغانستان کې د ټاکنو یو شمیر کورنیو څارونکو ادارو ویلي چې پرونی انتخابات د پخوا په پرتله شفاف ول، خو د خلکو ګډون کمزوری و. د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې فیفا مشر یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل دوی اټکل کوي چې 2 میلیونه کسانو به چې د رای ورکولو په شرایطو برابر ول او نمونه ثبت کړي وو رای ورکړي وي. یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل چې 400 انتخاباتي مرکزونه تړلي ول. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان خلک چې پرونې په انتخاباتو کې ګډون وکړ ستایلی دي. ستولتنبرګ پر ټویټر لیکلی چې ناتو تړون په افغانستان کې سولې ته د شرایطو د برابرولو لپاره د دې هیواد تر څنګ ولاړ دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم افغانانو ته د زړورتیا لپاره چې د تهدیدونو په اوج کې له کورونو راووتل او د خپل دیموکراتیک حق لپاره یې رایه ورکړه مبارکي ویلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یو نامه ویلي چې وخت سړې سینې او حوصلې ته اړتیا ده څو د انتخاباتو کمیسیونونه شکایتونه وڅېړي او اعلان کړي. د پاکستان حکومت هم افغانانو ته مبارکي ویلي چې په څلورم وارې په بریالیتوب د جمهوری ریاست ټاکنې ترسره کړي. د پاکستان د حکومت په رسمي بیان کې چې پرون خپور شوی لیکل شوی چې پیاوړی خپلواک او سوله ایز افغانستان غواړي او د ټولې سیمې سولې او ثبات مهم بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی وایي پرون د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې وسلوالو طالبانو 18 حمله کړې دي. اندرابی وویل چې د انتخاباتو په ورځ 2 پولیس وژل شوي، یو سیمه ایز پولیس د اردو 2 سرتیري او 10 ملکی وګړي ژوبل شوي دي.
فضای مطمئن برای مردم افغانستان
دی ویل ژبنې سره سم د افغانستان امنیتي ځواکونو لکه څرنګه چې ژمنه کړې وه په پوره بې طرفۍ د افغانستان خلکو ته زمینه برابره کړه چې د خپل نوي مشر د ټاکلو لپاره رای ورکړي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په ټول افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر 4 لس شوډلی دی. د خبرونو لازاجي راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په چمن کې پرونی 14 چې د جمعیت علماي پاکستان ګوند مشر مولانا محمد حنیف پکې ووشل شو غندلې ده. پاکستانی پولیس وایي چې پرون شنبه د چمن په تاج روټ کې 14 درې تنه وژلې او نور ژوبل کړي دي. پولیسو ویلي چې بم په یو موټر سایکل کې پټ کړی شوی وو. 14 په داسې وخت کې شوی چې مولانا حنیف له یوې ودانۍ د وتلو په حال کې وو او دوه نور وګړي هم ورسره ملګري ول چې هغوی هم وژل شوی دي. د بلوچستان د پولیسو یو مامور محمد اقبال ویلی چې د حمله هدف مولانا محمد حنیف و. د مولانا حنیف ګون پلان درلود چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې د حکومت خلاف لاریون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین له ولسمشر سره د ټلیفوني خبرو په تړاو د استعزاز لپاره پر څیړنو سخت انتقاد وکړ او هغه د امریکا د سیاست په تاریخ کې تر ټولو ستره دسیسه وبلله. ادعا شوې چې ښاغلی ترامپ د دې لپاره چې د اوکراین حکومت د سیاسي مخالف په اړه د تحقیقاتو د کولو په خاطر تر فشار لاندې راولي، د هیواد ته د پوځي مرستې مخه نیولې وه. ولسمشر ترامپ په ټولنیزه شبکه کې په یوه اته دېرش ثانیي ویډیوي پیغام کې ویلي، دیموکراتان غواړي چې هر څه په خپل لاس کې واخلي. دیموکراتانو تیرونې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د ولسمشر ترامپ د استعزا کېدو لپاره د تحقیقاتو هڅه پیل کړه. ترامپ ویلي چې دیموکراتان غواړي چې له تاسو وسله او ازادي واخلي، خو داسې به هیڅکله ونه شي. په یمن کې شیعه حوثی ملیشا ادعا کوي چې د سعودي عربستان جنوبي ولایت نجران ته نږدې ستري حمله کړې او زیات شمېر پوځیان او پوځي موټرې نیولې دي. د حوثیانو د پوځ ویان پرون شنبه په یو بیان کې ویلي چې په حمله کې د دشمن درې منصبدار وژل شوي دي. د سعودي په مشه ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي په مشه عربي ائتلاف د 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثی ملیشا ځواکونو پر ضد عملیات کوي او زرګونه کسان په دې کیچ کې وژل شوې دي. په یمن کې د روان بحران له امله میلیونونه وګړي په یو بشري کړکیچ کې راګیر دي. زموږ اخلا آزادي رادیو اوري. ولسمشر غنی له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتل چې شکایتونه په بی طرفی او امانتداری وڅېړي.
در وندو ادارو څخه متوقع داده چې د ټولو شکایتونه جدي ونیسي او درناوی ورته وشي.
د ولسمشر انتخابات د افغانستان د ولسواکۍ د راتلونکي لپاره څومره مهم وو؟ د سیاسي او حقوقي چارو کارپو استاد ستانکزای وایي.
ډېر خوشاله ځای ده چې خلکو له دغه ستونزمنو شرایطو سره لاړل او رایې ورکړي. دا خپله یوه لاسته راوړنه ده.
د هلمند چارواکي وایي طالبان په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په مخنیوي کې پاتې راغلل.
ملکی وګړو چې هغه خپل د ملي مشر د ټاکلو په خاطر راوتلي او د هغې باندې د اطرافو نه د لرونو ځایونو نه و شارتکي راکېټي بریدونه وکړه.
د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو په اتش بیته برخو کې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړه. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او حقیقت سره. د ازادي راډیو خبرونه په منځري صفه 12.5 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه لا صفه او وازی اوریدای شي. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه په پراخه کچه مثبت خبرونه خبره شوې دي. د ملګرو ملتونو تر ناټو او د پاکستان تر حکومت ډیرو نړیوالو سازمانونو او یو شمېر دولتونو افغانانو ته مبارکي ویلي چې د خپل حق لپاره رای ورکړي او د دیموکراسي د اصل دفاع وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا رسمن کوم ارقام نه دي خپره کړي چې څومره خلکو خپل رای استعمال کړی دي. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه توانېدلي چې د ټاکنو په ورځ د افغانستان په بیلو سیمو کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما ټول هغه افغانان ستایلی چې پرونی د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې رای ورکړي. یونما په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره شوه د افغانستان له هغو وګړو او نړیوالو ادارو مننه شوي چې د جمهوریت ریاست انتخابات ممکن کړل او خلکو ته د رای ورکولو زمینه برابر کړه. په اعلان کې هغه کسان غندل شوی چې د ټاکنو د بهیر لپاره د خن پېښولو هڅه کړې و. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې افغانان ته د ضرورتیا لپاره چې د تهدیدونو په اوج کې له کورنو وتل او د خپل دیموکراتیک حق لپاره رای ورکړه مبارکي وایي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون پر ټوټر په دې پیغام کې پټاکونه کې پر ټولو شکل خو اوږه کړی چې په دې وخت کې چې د انتخاباتو مامورین د پایلو په نهایي کولو کار کوي قرار ووسی او د افغانستان د قوانینو په ګډون ټولو انتخاباتي اصولو ته متحد پاتې سي. د امریکا سفارت لیکلي د انتخاباتو دیموکراتیک پروسه لا نه ده ختمه شوې او باید په حوصله د پایلو اعلان ته ماتل شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون ماښام په یو بیان کې د ټاکنو په بهیر کې بے نظمیو او سرغړونو ته اشاره کړې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د بیلګې په ډول ویلي چې د ځینې خلکو نمونه په لیستونو کې نه و ثبت شوی، په ځینې مرکزونو کې کارکوونکي په وخت کار ته نه و حاضر شوي، او په ځینې ځایونو کې د بایومیټریک ماشینونو سم کار نه کاوه. د ورځې په پای کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له دولتي ټلویزیونونو په وینا کې وویل چې هر تخلف یا ناسم چلند باید له قانوني لارو وڅېړل شي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په وخت اجرات وکړي.
د اړوندو ادارو څخه مو توقع داده چې د ټولو شکایتونو جدي ونیسي او درناوی ورته وشي. اوس نو پاتې چارې او مسؤلیت چې د دغې پروسې بریالی توب دی انتخاباتي کمیسیونونو پورې ارتباط لري. د دغه دواړو کمیسیونونو څخه غواړو چې په پوره امانتدارۍ او بېطرفۍ سره عمل وکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی پرون مخصوصاً ازادي راډیو ته وویل چې 1,918 شکایتونه ثبت شوي دي. الیاسی وویل چې د شکایتونو د ثبت لپاره دوه ورځې وخت لري.
شکایاتی که بر اساس یافته های خود کمیسیون شکایات بوده از طریق کمیسیون
موجه رقم به در رتون که اتو تلوش تو ساتون و پترس که مکمل سی، یعنی سره او نسره شکایتون رو معلوم کرو. فعلا 1,918 پیتر شکایتون لرو، خب اتو تلوش تو ساتون و که خلق کول ایسی چی دستناد و شواهد و پرساس خپل شکایتون سب کری. الیاسی ویل چی دوی ورزی ورست با پر طول ولایتون که در شکایتون در تیرانی بهیر پیل سی چی دوی اونی به دوام مکری. پا افغانستان که در جمهوری ریاست در انتخابات و بهیر پرون سهر او بجو پیلس او باید په دریو بجو پای ته رسیدلای وای، خو دو ساعته نور هم د رای ورکولو وخت تم دي چې مرکزونه په 15 بجو وټړل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا رسمن د اعلان نه دی کړی چې څومره وګړو برخه اخیستي وه. خو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون څارونکو ویلي چې ظاهرا د خلکو ګډون په خاص ډول لښدو شمیر کم و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی د رای د مرکزونو تر تړل کېدو وروسته وویل چې په ټول افغانستان کې استوالو طالبانو پرون 18 حملې کړې دي. اندرابی وویل چې اکثر راکټي حملې وې چې 15 ملکي وګړي او 2 پولیس پکې ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول.
ما دو نفر پولیس شهید داریم.
دوی د انتخاباتو پر از 2 پولیس ووژل شول، یو سیمه ایز پولیس، 2 اسکر او 10 ملکي وګړي زخمیان شول. په کندهار کې پرون د انتخاباتو د بهیر تر پیل وروسته 14 وسوه. د رویټرز خبري اژانس په حواله په کابل، جلال آباد او غزنی کې هم 14 سوي، او په ځینو نورو ولایتونو کې پر استوک نو سیمو راکټي حمله شوی دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون په ټول افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر 14 شوتلې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې چې پرون خبر شوی ویل شوی چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو د امنیت لپاره یوازې د کابل په شاوخوا کې 14 ځای عملیات وکړل، او 14 وسلوال طالبانی چې د ټاکنو د ګډوډۍ لپاره کابل ته ننوتی ول ونیول. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبه په ورځ اسوسییټډ پرس ته په مرکه کې ویلي چې د ټاکنو لارې افغانانو وسلوالو طالبانو ته دا قوي پیغام ورکړ چې دوی څه ډول هیواد غواړي.
د افغانستان د سولې ثبات او په دې هیواد کې د دیموکراسۍ د راتلونکي لپاره به د پرونیو انتخاباتو اغیزې څه وي؟ په دې اړه څو شېبې وروسته د کابل پوهنتون له استاد پوهاند نصرالله ستانکزي سره مرکه لرو، خو اوس د کورنیو چارو د وزارت د څرګندونو په باب دا وزارت وایي طالبانو د هیواد په 18 برخو کې غوښتل چې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ګډوډ کړي. په ورته وخت کې د وزارت د ټاکنو په ورځ د نږدې 40 تنو چې ډېری ملکیان دي د ټپي کېدو خبر ورکوي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د شنبې ورځې ولسمشرۍ ټاکنې له امنیتي ګواښونو لرې نه وي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېدل چې د ټاکنو په ورځ د رایې ورکونې د 18 مرکزونو پر وړاندې د طالبانو د بریدونو مخنیوی وکړي.
دښمن په ټول افغانستان کې د 18 ټاکنیزو مرکزونو پر وړاندې ګواښ جوړ کړی و، او هڅه یې کوله چې له بېلابېلو لارو ټاکنې ګډوډې کړي، خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د دې بریدونو مخنیوی وکړي. دښمن یوازې وتوانېد چې د راکټونو په توغولو او غږیزو بمونو سره یو شمېر برخو کې د خلکو لپاره اندېښنې پیدا کړي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ د طالبانو ډېر خوځښت او خطر په تخار، لوګر، کونړ، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، فاریاب، کندوز او کندهار ولایتونو کې وو. په ورته وخت کې په بغلان، بدخشان، غور، فاریاب، غزنی او کابل کې هم د نامنې او چاودنو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د حکومت د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې دوه پولیس هم چې د ټاکنیزو مرکزونو امنیتي نیولی وو وژل شوي دي. د هغه له قوله په همدې ورځ درې افغان نظامیان او 1 ملکیان ټپیان شوي هم دي. خو له دې سره سره ملي دفاع وزارت وایي د ولسمشرۍ ټاکنې د ولسي جرګې ټاکنو په پرتله له امنیتي اړخه ښې وشوي. د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د شنبه په ماښام یو خبري غونډه کې وویل
د مقایسه با انتخابات گذشته
د تیرو ټاکنو په پرتله په ظلمونو د دښمن بریدونه کم و. دا په دې معنی نه ده چې دښمن مو بریدونه نه دي کړي او دوی یعنی طالبان شمتولای نه درلود، بلکې څو ځای بریدونه وکړل. یوازې په 2 برخو کې د ځانګړو ځواکونو لخوا عملیات وشول او دا سبب شول چې دښمن خپل شومي مخته ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې طالبانو ګواښ کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنو امنیت په ګډوډ کړي او له خلکو یې غوښتي و چې ټاکنو کې ګډون ونه کړي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې، ثبات او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د راتلونکي لپاره به د پرنیو انتخاباتو اغیزې څه وي؟ په دې اړه اجمل اند د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده. په سر کې ترې پوښتلې چې پرنی انتخابات د ده په نظر څنګه وو. ښاغلی ستانکزي وویل
انتخابات که سوله دا تر انتخابات ستنګزی سب مخکی ګرم موضوع و د بحث زینو داسې فکر کوو چې کیدای شي دغه د سولې بهیر شل طالبانو سره پیل شوه د انتخاباتو تر سره کې دل به زیانمن کی. زینو نور بیا د استدلال کوو چې نه د انتخاباتو لارې کې یو پیاوړی حکومت رامنځته شي دا به د سولې سره مرسته وکي او لا یو پیاوړی دریځ نه به افغان حکومت وکولای شي چې طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ یوسي. ستاسو فکر دی نننۍ انتخاباتو اغیز به د سولې په
افغانستان دولت مذاکرات
انتخابات دی ولسمشری چې په افغانستان کې کیږي که څه هم د ډیرو په نظر شرایط ورته ډیر برابر نه و. تاسو هم ځینو ستونزو ته اشاره وکړه. په مجموعي توګه څه فکر کوئ چې د ډیموکراسۍ او د ولسواکۍ د راتلونکي لپاره د انتخاباتو ترسره کیدل به څه اغیز ولري؟
د ډیموکراسۍ د تمرین لپاره زموږ شرایط سره په پام کې لودو سره زه فکر کوم چې انتخابات په هر صورت د کومې مخکې ما اشاره درلوده د ډیموکراسۍ د تقویت لپاره یو ښه ګام کړل کېدای شي د خپلو ټولو تخنیکي ستونزو سره سره.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی و.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
زموږ خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني سپدو لښ پښنیو او FM 100.5 سپا اوري. ساعت 8:09 دی. وسم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو یو رپورټ خپور کړی چې پکې ویلي امنیتي اندېښنو په دې انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغېز کړی و. ورځپاڼې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په افغانستان کې هغه سیاسي ناندرو ته اشاره کړې چې په پایله کې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي یووالي حکومت رامنځته شو او دولتي ادارې په ځانګړې توګه د پولیسو او اردو مشرتابه د دواړو لورو ترمنځ وویشل شو. ورځپاڼې د لویدیځو او افغان چارواکو له خولې ویلي دا خطر چې په افغانستان کې د امنیتي ادارې په سیاسي کړکیچونو کې راخکل شي په وروستیو کلونو کې کم شوی. ورځپاڼې زیاته کړې د امنیتي ادارو ځوانو مشرانو د دې ځواکونو د بسله کېدو لوري ته پرمختګ کړی او نوي مشران د پخوانیو په مقایسه لږ د ډلو ټپلو پلویان دي. ګارډن برتانوي ورځپاڼې هم د افغانستان د ولسمشرۍ پر انتخاباتو یو رپورټ خپور کړی وایي دا په افغانستان کې د طالبانو د نظام له ړنګې دوره وروسته د ولسمشرۍ څلورم انتخابات دي چې ترسره کیږي. د ورځپاڼې په وینا له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅو او دې ته په پام چې په دې هیواد کې تر بل هر وخت تاوتریخوالی زیات شوی دا انتخابات ډیر مهم دي. ګارډین همدارنګ په انتخاباتو کې د تاوتریخوالي پیښو ته په اشاره د کندهار یو جماعت کې بمی چاودنه یاده کړې چې تر 15 زیات کسان په کې ټپیان شول. ورځپاڼې همدارنګ په کابل، غزنی، کندوز، جلال آباد او نورو سیمو کې هم د تاوتریخوالي پیښو ته اشاره کړې. بلې برتانوي ورځپاڼې ټلګراف هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه تبصره کړې ده او ویلي دي چې وسلوالو د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړه او څو ځایه بریدونه او چاودنې وکړي. ټلګراف ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو لخوا ویلي چې د بایومټریک دستګاو په کارولو او د انتخاباتو کارکوونکو د خیر روزنې له کبله د انتخابات په افغانستان کې تر نورو یا پخوانیو انتخاباتو پاک ترسره شول.
په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره دغه راز مخې تر دې چې د افغانستان مسایلو ته بیرته راوګرځو هلمند ته لاړ شو د انتخاباتو د پرونی وضعیت په اړه معلومات درکړو. لومړی د یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع په اړه راپور لرو. د ایران حکومت پر امریکا انتقاد کړی چې ولې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته اجازه ورنکړه چې د نیویارک په یوه روغتون کې د بستر شوي ایرانی ډیپلومات لیدنې ته ورشي. محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. د امریکا حکومت پر جواد ظریف په نیویارک کې د آزاد تګ راتګ بندیز لګولی او هغه یوازې د ملګرو ملتونو د ودانۍ د شاوخوا په شپږ بلاک سیمه کې تګ راتګ کولی شي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ظریف ته به یوازې په دې شرط تر روان چې سره په روغتون کې د کتنې اجازه ورکړي چې د ایران حکومت له هغو امریکایانو چې په ناسم ډول یې نیولې دي یو تن خوشې کړي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا پرون د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په حواله وویل چې واشنگټن د یوې بشري مسلې د سیاسي ګټې لپاره استفاده کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پرون وروسته ټویټ وکړ چې له روان چې سره یې د ویډیو کانفرنس لاري خبرې کړې دي. ظریف په دې ټویټ کې ولیکل له ټکنالوژۍ مننه، ما له خپل 30 کلن ملګري او په ملګرو ملتونو کې له خپل سفیر روانچی سره چې یوازې 2 بلاکه لري په روغتون کې بستر دی بلاخره خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال له ایران سره د نړیوالو لټمي موافقه ووت او له ایران سره د نړیوالو د 2015 میلادي کال اټمي موافقه نیمګړې وبلله. د هغه رئیس د تهران او واشنگټن ترمنځ سیاسي روابط لا خراب شوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر لټمي موافقه تر وټولو وروسته پر ایران ټول هغه بندیزونه له سره ولګول چې د موافقه پر اساس لغوه شوی ول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر غواړي چې پر ایران فشار زیات کړي چې تهران د کړي اټمي موافقه په اړه بیا مذاکره ته حاضر شي. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي چې له ایران سره شوی موافقه هغومره کلک نه ده چې ایران د اټمي وسلو او د بلستیک میزایلو د جوړولو له پروګرامه منه کړي، خو ایران ټینګار کوي چې اټمي پروګرام یې سولې هدف لري او یوازې د ملکی اهدافو لپاره دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپتمبر 15 د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې هیواد باید د خپل اټمي پروګرام په اړه تر هغه وخت مذاکره ونکړي چې تر بندیزونو لاندې وي. حسن روحانی پر امریکا تور پورې کړ چې په بیرحمانه ډول یې په اقتصادي تروریزم لاس پورې کړی دی.
د هلمند چارواکي د ټاکنو په ورځ غنی امنیتي پیشي مانی د ولسمشر تر ټاکنو وروسته د هلمند دولتي چارواکو په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې وویل د طالبانو په یو شمېر بریدونو کې ملکي وګړو ته زیان اوښتی، خو د رای اچونې پر بهیري اغېز نه دی کړی. خو طالبان بیا وایي په لشکرګاه او ولسوالیو کې د ولسمشر د ټاکنو بهیر ګډوډ کړی دی. له هلمند د الیاس دایی راپور واورئ.
د هلمند چارواکي وایي په ټاکنو کې د خلکو ګډون ډیر و او امنیتي ځواکونو د پلان مطابق وکولای سول، څنګه چې ورته ویل شوي ول هغه ډول امنیت وساتي. د رایې د مرکزونو تر ترلاسه کېدلو وروسته د هلمند د والي او امنیت قمندان تر څنګ ګڼو نورو دولتي مسؤلینو په یو مطبوعاتي کنفرانس کې برخه واخیستل. والي تورن جنرال محمد یاسین ول وسلوالو طالبانو د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو هڅه وکړه خو بریالي نه سول.
ملکي وګړو چې هغه خپل د ملي ورځې یا د ملي مشر د ټاکلو په خاطر راوتلی او داغې باندې د اطرافو نه د لرونو ځایونو نه و شارتکی راکټي بریدونه وکړه چې د کمربند په شاوخوا او د خار په سندو کې او د ګرش په ولسوالۍ کې حسابات کړي چې داغې جملې نه منګه یو تن ماشوم شهید او څلور تنه زخمیان لرو چې په زخمیانو کې هم یو یو نارینه دی او دوه مرمنې یو ماشوم.
د لشکرګاه ولسوالۍ په یو شمېر سیمو او مرکزونو کې د رای ورکوونکو د کمرنګ ګډون یو لامل د وسلوالو طالبانو د یو شمېر حرکتونو سره انګیرل کېدای سي. د رای د مرکزونو د پرانستل کېدو سره جوخت تر مازیګره لشکرګاه ته اته توغندۍ راوتغول سولې چې یو ماشوم یې ووژه او درې نور ملکي کسان ټپیان کړل. دغه راز په ګریش ناوي او نادري ولسوالۍ کې د رای مرکزونو ته نږدې د ځینو بریدونو خبرونه ورکول سول. طالبانو په ټولو غسیمو کې د ګڼو بریدونو خبر ورکړی دی چې د رای د پاره پکې مرکزونه جوړ شوي ول. خو د هلمند امنیه کمانډان سمونمل احسام الدین هلمندي ول په ډیرو سیمو کې د طالبانو د بریدونو مخه نیولې ده.
موږ په کم محلات کې چې کم پولیس توظیف کړو په کټ د امنیت خاطر باندې وای چې هلته امنیت ونسی، دا که د یو ضرورت خاطر باندې دوی داخل شوي یا د نظم خاطر باندې داخل شوي چې یا په سپو لین کې ودرېږي او یا بیروبار سو زیات سو وځي، د دغه نه اضافه بل کوم خبره موږ نه اورېدل.
د امنیتي ستونزو ترڅنګ د ټاکنو په ورځ تخنیکی مشکلات، د بایومیټریک د سیستم نیمکارتوب او د رایو په لیست کې د نمونو نه موجودیت ګډوډي جوړ کړی چې د هلمند چارواکي وړي ستونزې بولي. او په ټاکنو کې د هلمند د خلکو دا ځل ګډون د پارلماني ټاکنو په نسبت په مراتبو زیات بولي. خو طالبانو دا ټاکنې یو امریکایي پلان او د سیسه بللې ول او په ضد یې د ګډوډیو وعده کړې وه. ازادي راډیو هلمند.
پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي نه یوازې په کابل بلکې په ولایتونو کې هم د بیلابیلو ستونزو له امله یو شمېر ښځو ونه کړی شول چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپلې رایې استعمال کړي. له همدې کبله په دې انتخاباتو کې د ښځو ونډه په نسبي ډول کمه وه. خو له دې سره سره یو شمېر ښځو چې په دې پروسه کې ګډون کړی خوشبینی څرګندوي. دوی وایي چې رای به په افغانستان کې تحول او بدلون رامنځته کړي. همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټولنې د نارینه و ترڅنګ په انتخاباتو کې د ښځو ونډه ستایي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د کابل په ګډون د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د ولسمشر انتخابات د شنبې په سهار اوو بجو کې پیل شول. دا چې درې نیم میلیونه افغان ښځو د رای ورکولو لپاره نوملیکنه کړې وه، هغوی چې رایه هم وکاروله د دغه پروسې له ستونزو یې شکایت کاوه. نوریا او منیرا چې د کابل ښار زرغونې لیسه کې غوښتل رایه وکاروي، په نوملړ کې یې نمونه نه و موجود. زموږ ستونزه دا ده چې په دې نامنیو کې له څومره ستونزو سره راغلي یو، خو دلته لا هم کارکوونکي نه دي راغلي او نمونه مو په نوملړ کې نشته دی. نمونه مو په نوملړ کې نشته دی، په داسې حال کې چې ما همدلته نوملیکنه کړې وه.
د بایومیټریک سیستم سره د یو شمېر ښځینه کارکوونکو نه بلدتیا بیا بله ستونزه وه چې په ځینو محلونو کې ښځې ورسره مخ وې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي دغو ستونزو نه یوازې په ولایتونو بلکې په کابل کې هم د خزو پر ګډون اغیز کړی وو. د دغه بنسټ ویانده سمیرا رسا
لبد مرغه نه یوازې په ولایتونو کې بلکې په پلازمینه کابل کې هم په دغه انتخاباتو کې د خزو ګډون کمرنګ وو. یو لامل یې خصوصا په ولایتونو کې ناامنی وو او بل یې د خزینه کارکونکو نه موجودیت.
خو په یو شمېر ولایتونو کې د خزو ګډون په دغه پروسه کې د پام وړ وو او دوی خوښي وي چې له خپل سیاسي حق نه ګټه پورته کوي. زینب هم رائے ورکړي او هیله مند ده چې رائے به حساب شي.
البته دوباره میشه که ما از حق رائے استفاده
میکنم. دا مې هم ځل دی چې په انتخاباتو کې رائے ورکوم. زه په دې خوښه یم چې حداقل د دې حق نه په ګټې د خپل د هیواد د راتلونکي په ټاکلو کې ونډه لرم.
حداقل په صورت یو ونه تصمیم بگیرم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي له ستونزو سره سره د افغان میرمنو ګډون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ستایلو وو. د ډیرو ښځو باور دا دی چې په دې انتخاباتو سره به وکړی شي په هیواد کې د تحولات لپاره زمینه برابره کړي. خو یو شمېر ښځې بیا ټینګار کوي که د امنیت له امله ډاډ موجود وای د ښځو ګډون به پراخ وو. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو.com کې واورئ یا ولولئ.